د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم ولسمشر اشرف غنی د سول لپاره د خپل طرحه د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه به استعفا وکړي او نه به هم هیڅ کله یو شرمونکي معاهده لاسلیک کړي.
هیچ کس فکر از این نکنه که رئیس جمهور منتخب ده استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میده.
ده ولسمشر دغه طرحه څومره عملی ده؟ د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نشي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وی ویل چې د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی دغه راز وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړ جاری ته ورسیږي.
د ترکیه په اګوست با انس جامبوري ترکیه وخت عزیز که ما دنیا د توافق تنو برس. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو لاره دی واک پر لیک د ټینګار وکړ. په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل لوري. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قلو اردو د 15 پلې لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د ځواکونو تېر ورځ د بیسود ولسوالۍ په حصه اول سیمه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قماندان علی پور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی، شاوخوا درې اونۍ د مخه منلې وه چې د وسلوالو د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره رانسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي وو چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علی پور د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو دوی وایي په خپله علی پور له هغه سیمې تښتېدلی دی. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. درې زره افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خواجه علي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه محصل د لسانس، ماسټري او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي. هغه د دغه محصل په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې پر اساس یو شمېر افغانان په لوړو په دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړې دي. خبرونه لازه دی رادیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیه څه ډول تجهیزات د هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیه او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. خاغلی لاوروف په دې دوه ورځنی سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. نیکول پاشینیان پرون موسکو ته د سفر په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپل کورونو ته ستانه شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو، خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیر منی د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شپږونیو لپاره جګړه وشوه چې د روسیې په منځګړیتوب په دې سیمه کې اور بند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شوي. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سی خبري اژانس ویلي شاوخوا یو سل څلوېښت ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکلی د کرونا د وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هر ورځ یو کیلوګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو احتساب ته داسې مهال دوام ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې مو د خبرونه د مطالبه یادونه وکړه. د غراس پر دغه مطالبه سر بیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د مایوبینو او معلولینو د حقونو پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ چې رخت یا تکل کله پیدا شوې ده. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی، داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. خغلی غنی دغه څرګندونه پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړی او ویل چې د ترکیې د غونډې او حمله امریکایي لوري سره د نور بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور به لفرې با ظاهر وورو.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل شوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
بر بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو دو څلوېښتو کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وشو، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومه معاهده ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر ازیر نکنه که زحمت افغانستان منصب اول رئیس
هیڅ څوک دا فکر نه کوي چې د افغانستان زحمت د ولسمشر لومړی مرستیال دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به معاهده ننګین میته.
شغلی غنیزی ته کړی چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامدار جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته رسیدو لپاره وړاندیز کړي درې مرحله لري. لومړی مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او دریمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمې ایجماع درمسته کې دوله کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تل پاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خپل نوې طرحه په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړې ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقه نیټه رسم نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحد طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه له هغې چې امریکا وړاندې کړې سره په ضدیت کې ده. د طرحې ته د امریکا د طرحې بدیل هم ویل کېږي. ایا تاسو هم له همدې نظر سره موافق یاست؟
د رئیس جمهور طرح یو جامع طرح ده، په دې کې شک نشته او بهتره طرح ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنی فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوی چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې خصوصا امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سولې کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه سرحدي قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټول معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي کولای چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو فشار باندې دې سره موافقه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرح د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه طرحې حمایت کول نو بیا د نورو طرحو ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل دي چې دی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکې وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ کې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د جیوی واحد طرح د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې. په دې وروستیو کې د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یو واحد طرح رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده، په کوم تاریخ کې چې په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به شي. طالبانو ته ویل چې د شپږم تاریخ پورې کچیر تاسو په دې کې اشتراک وکړي. تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کیږي. زه فکر کوم کچیر په شپږم تاریخ باندې دا غونډه کیږي، احیا نن وخت ډېر کم دی. دلته په کوردننه کې په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته. زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرح دی او واحد طرح دی وړاندې. یو بل دا دی چې اسونه یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوسي چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي چې د افغان ولسمشر د سولې د نوې طرحې په اړه خپل نظریات سره شریکول.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې تاوتریخوالی هم ورسره دوام لري. په تېره بیا لوی ښارونه اکثرا د هدفي وژنو او چاودنو شاهد وي. په دې وروستیو کې دغه دا ډول چاودنې او حملې ډېرې شوې دي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي هم امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پیژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یو غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوای:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي، نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
کڅه هم د پکتیا ځای مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یو او بل پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، آخري نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانې د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده. امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت تروریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې موارد کې هم موږ هلې ځلې کړې دي او کوي.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانې مسولین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ یې د بیخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دی ویلي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمنی مای کې اوریدلای شي. په دې اړه چې رختیا ټوټه لکله پیدا شوې ده، نور معلومات ترلاسه کوي شي.
رختیا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالی د پښم نه جوړیدل.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په بلخ خبرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي، د معلولینو او معیوبینو د حقوقو موضوع ته مو انکتنه کړې ده. په افغانستان کې سهار ته بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر لویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د تیرو 12 په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي: تیر کال ته د 8 نقطې په سترګه کتلې شو، ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي: له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د اټکل له مخالې کې چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي، چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي، ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي، خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا سرګندوي چې هغه وادونه چې عواید لشتي شای له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخ کړی او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عواید 500 ډالر ته ورسی شي چې د بریټ د افغانستان د اقتصاد در رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول 8% کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستي مشهور يهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې لسبان دی ویل سې په افغانستان کې د یوازینی يهود په توګه پیژندل شوی دی. لدی ویری اسرائیل ته چې د امریکا پوز له افغانستان د وټل وشمنه کړي چې لدی سره د طالبانو په چیر بنسټ پال ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویل دي چې د اسرائیل تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښی شي. سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې دوی په دې بریالي شو چې د کابل لکنیسی د يهودانو د سمريو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان يهود ده او دوی لونی له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په شهر کې زیږیدلی. په هغه شهر کې چې څو لسیزې مخکې د سلګونو يهودانو استوګنځای وو دی بیا کابل ته ولېشتید. خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د يهودانو د کنيسي ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د يهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي. د يهودي پوهانو په باور لشت تر لشت 2000 کلونو رئیس يهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تیر اونۍ ازادي راډیو ته وویل ک طالبان را وګرځي دوی به مش پوڅپیړو پسې واخلي.
ازادي راډیو اوري وسم یو سیمه ایزونه لريواله موضوع چې د افغانستان له مسلې سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو تر رسیدلې روسیا او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونه په پاکستان کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو په مهال شوې. دواړه هیوادونه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې بهیر او د دوړو هیوادونو پر دوړخیزو همکاریو خبرې وکړه. د عمران خان له دفتر په یو خبري سوي اعلان کې راغلی چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال شغلی لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. اعلان یې تبیچه عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې پاړه د تیرې میاشتې غونډې ته و. رویټرز خبري اژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د وټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل شي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې وی ګډي خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وشوه.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرې دودي داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبری کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستانی رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپل اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړه هیوادونه د نورو ګډو پوځي تدقیقاتو په ترسره کېدو هم موافقه وکړه. وروسته لغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندې کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رمخته شوی. که څه هم امریکا وایي چې لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرګي لاوروف همدارز پروند د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتی همکاریو په ګډون پر دوړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او د غرض پاکستانی رسنه یو کړی ده. د روسیا او پاکستان چارواکو د غرض په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د کوویډ-19 ناروغي پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلیک د پروژې پر مختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د لوبو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د بریاو په سلسله کې د آزاد مبارزي افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسي سیال په وړاندې تر بریاو وروسته د خلکو او دولتي چارواکو له تود هرکلی سره مخ شوی. ښاغلی سفری ورمه ورځ په موسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او ټاکل شوی سبا بیرته کابل ته ستون شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خود شکست بدم.
داد حسین بخش سفری همیشنه شعار دی. سفری بزای نړی ته نه دی راغلی. د آزاد سیالیو د افغان لوبغاړی وای دندې داد چې په سیالیو کې خو ځلېږي او د سیالیو او د خپل سیالانو په ماتولو سره افغانانو ته خوخي وروبخي.
سفری رسالت ایمانی
سفری د خپل خلکو او کورنۍ پر وړاندې ایمانی او وجدانی دندلري چې باید ادا کړي. په همدې اساس هڅه کوم چې دا دند په خټوګه سرته ورسوم. تل د مبارزې ستراتیژي لرم او میدان ته لاتلو وړاندې خپل سیال خ مطالعه کوم څو کمزوري او قوي ټکي معلوم کړم.
خغلی سفری په روسیه کې د تیر شپې د لوبې پر مهال خپل روسی سیال په دریم راوند کې مات کړ. لوبه د حبیب الله نور محمدوف ای اف سی سیالیو په چوکاټ کې ترسره شوه. خغلی سفری لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د دغو سیالیو په چوکاټ کې لوبیږي. سفری تر بریا وروسته د افغان چارواکو او خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ولسمشر غنی د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سفری ته د بریا مبارکي ورکړې ده. په ورته وخت کې د نوموړي بریا په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو د پراخې خوښۍ لامل شوې. یو شمیر عام وګړو د دغه بریا په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره مطرح کړل. له دې ډلې مریم عزیزی او احمد جان وویل
حسین بخش سفری زمونږ ویار زمونږ اتل دی. خوشحاله یو چې داسې ویاړلي ځوانان لرو.
جای خوشی بر تمام مردم است. یک مستور دی ملیسته
د آزادو سیالیو بل اتل احمد ولی هوتک بیا تیر ورځ د آزادی راډیو د ځوان فکر خبرونه سره په خبرو کې د خغلی سفری ورتیا او تپکتو دا وړاندوینه کړې و چې سفری به خپل روسی سیال مات کړي. حسین بخش سفری د افغانستان په آزادو سیالیو کې هغه تکړه لوبغاړی دی چې تر دې وړاندې هم ګڼې بریاوي خپلې کړې او خپل خلکو ته خوښي وربخلې دي. د په دې لسوه شپږ نویم کال کې په ترکمنستان کې جوجستو په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې خغلی سفری تر دې وړاندې بیا په مغولستان کې په آسیایي سیالیو کې د اتلولۍ په ګډون د اماراتو او روسیې په سیالیو کې هم بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
تاسو لا پیغامونو
ماجی ابراهیمان يم د کونړ ولایت یو تن ماجی زما پیغام ازادي راډیو ته ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د ماډلینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام چې په هغې سره تدادا چې د میدان د ولایت د تذکرو مبارکې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي میدان وردګ نه لیکي کوم یو خطر مشکل منځته راغلی هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او د تذکرو کار ته شروع کړي.
د کندهار ولایت د وونو ولایي څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دلته زموږ کلي دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیپ چې دی هغه دوه انچه پیپ راغلی دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیپ چې دی په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. اوګر زموږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکې نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیپ ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي د دوه انچه پیپ په شتون دي. په سوو کورونو کې ترلاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقاماتو څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو خپل حساب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په موکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ښاغلي غنی دغه راز پر دې ټینګار وکړ چې وخت بل انتخاباتو پرته پرې نږدي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په 212 کې د ځایي غیر مسؤل قمندان عبدالغنی علي پور قرارګانی ولې د 203 تندر قلو اردو د 15 پلې لواد رسنې او دفتر تیر مخام په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د علي پور قرارګا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی ده. تمدنن د پاکستان د ولسی جرګې مشر اسد قیصر دی وش پړس کسیس پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان ولسی جرګې په وی خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. د افغانستان له فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی وایي 3000 افغانان ته د هندي و خصوصي تحصیلي محصل خو جعلي سندونه ورکړل شوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه او وی ویل چې ډیری افغانان د همدغو سندونو پر مټ پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوی او دندې ترسره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان موضوع هم د چارواکو د بحثي و مهمه موضوع. سرګی لاوروف او د غرض پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل د کورونا د وایروس آزموینې منفي ده، خو هغه هره ورځ 1 کیلوګرام وزن بایلي. د دې هغو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې کوم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روختي ستونز لري ډیر دي خو آیات چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزن څومره مشمن په افغانستان کې دستي چاغوي یو روختي ستونز یا یو معلولیت لري او هغه خپل کورنۍ تور پاتې دي
تر اوسه پور په افغانستان کې چا سروي نه دا کړی چې څومره د زهني معلولیت لرونکو هلک او جلی په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په ارسو په وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقوقو او ډیرو حقوقو نور خبر خمند ولی داس کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو زهني معلول ماشومان په کور کې لري لاس کلان پنځه کلان شپږ کلان او د ساتي او د ډاکټر واسیم نکیږي یا مثلا دوی هغه شکل لمخې په واده کوي سر واده نه کوي یا سری واده کوي وجودي واده نه کوي سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دغه سم ماشومان دي تر اوسه پورې د دې د